افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سوي، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیرېدې. په فاریاب کې په دوو ترافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنوي ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 9 نور سانتا پیان سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سینی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواس اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یو اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل هارترز انګلیسی ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 25مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکی ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د څلوېښتو تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارانونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شوېدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی شار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ شي. د درېیم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و. خوونت ونی دی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. پر راپورونه کې اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه شي.
برن ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او همچنه نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولی ده. 50 کورونه جیراولیدلي، ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار په خپل ټاکلی اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
په ارزګان کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی تر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای شي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه شي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو دراوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربن، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼې کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سخت اورښتونو وړاندوینه شوې ده. خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ژمي کې به چې ډېر اورښتونه کېږي سږکال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه ووري شي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د اورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي اورښتونو په لړ کې تیرونې په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبه په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی. برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي. همدغه شان د بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بېخي د منځه وړي دي او نور فصلونه هم خراب کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلي دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وار له مخه چمتووالی ونیسي او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وار له مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خورا زیات دي.
عمردل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه لوړه سي. بلخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نننې ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او هم چې نه نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور اته نهه کس زخمیان لرو بم دې کلی کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکي حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نم دا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل. سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلکو ته اړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه 300 وجري بزمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې د پیخو پر وړاندې د مبارزي او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقع د نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریب زراتیز مکه خراب کړو، کورونه تخریب کړو، انځات یو پوری کورونه بو. یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان چې سروې بم سبا کیږي. کوم کورونه چې زیات تخریب شوی دي ان شاء الله زموږ د ادارې د خانه به دور سره کومک هم کی.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څوکلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی. په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولی دي. دا هم تفصیل.
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلي دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د سرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شار ته غځېدلې لارې تړلې دي. د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره شار ته داخل شي. تحریک انصاف ګون ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبریالانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشارې سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دښمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرهچیانو ترمنځ د اخو ډپ راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرهچیانو له لورې پر پولیسو اوښکې بهاوونکې مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون په خپله اکسپانه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې له زغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومته دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
عمردل چې ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو له پرله پسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپله انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورځنګ غړو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11مه کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بداسل کې د چې پېښور هایکورت د جمعې پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4م وار د خیبر د جمرود په ریګي للمه کې د راتلونکې جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چاپې مخکې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل شوی ول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د منی په پیلېدو سره د کابل شهر ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د رانیولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمی یې هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږکال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې وال څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریکته وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوټي د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سږکال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سږکال ډېر سخت ژمی ده، هېڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي، خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوي دي.
پارسال درمی شبانه رود چوب بود از 8000.
تیر کال په همدیش په اورزو کې د یو خروار لرګي او بیا لاته تر 9000 افغانۍ پورې و. خو سخ کال د دیار له سوت خطر سوار له 0 افغانۍ پورې لوړ شوی ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لولوړ د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لولوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کیږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه ژغ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدی وی د سګا څخه سل جریبه ځمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لارې اوبه کیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغې کچې ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حاکمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپلو ځمکو کې قطرایي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لویه ګټه دا ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیره وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس دا ځکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشته ورته نور داسې دغه نه غواړي، خالي هغه کوډ دغه تلغه د سیستم د لارې مجور کوو. سیستم اوس داسې پرمختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار یې درلود، ستړیا زحمت مثال یو ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر مصرف ته چې به دې حساب کوي ډېر وساده مزکه اړول کېږي خالي پې پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطرې سیستم اړولې وای، د قطرې سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد خپل ته ناروغي نه انتقالېږي، او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو ریښو ته رسیږي چې لېوی برخې څخه بلې ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځه ځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطرې سیستم لاري کیمیاوي سره او دواوی په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوټ دوا دا هر شی سیده کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې والد فر اخلاص کې دا سره ګټ کې بیا دا غوړسته والد اخلاص کې خودی عمومی ماده تو چې څلور جریبه مزکه ده موږ غواړو چې هغه څلور جریبه تیوارې انبار علاقو هغه والد اخلاص کې دلته دی انبار یا کوټ دوا تاري سره ګډه کڼور چې دی علاقې د بوټي بیخته انبار دي، نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه وب ځای کیږي، دغه وب ټانګ او کوټ دواړه دي هغه مزکه کې سي کم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورځي.
په افغانستان کې د وچکالۍ لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرې سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي تر څو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپلو کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطرې سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوښښ لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤل محیب الله هوتکوی په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطرې سیستم چې ورته ویل کېږي دا د بزګر دپاره هم ګټور دی، ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرضونو څخه ساتي، او بله خاصه ګټه یې د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچه اوبو باندې چې هغه که ډریپ سیستم ونه لري یو جریب مځکه اوبه کې، که چیرې دی د ډریپ سیستم یا د قطري سیستم ورته برابر کې، دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریبه نور اضافه مځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یوه جدي اړتیا ګڼل کېږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهیي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولی سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډېره اغېزناکه ثابته سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپلې ځمکې د خړوبولو په برخه کې لویه مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
په اروزګان کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. په اروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نشته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د اروزګان په چرګانو باندې چلي. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت منع کړي، د چرګانو فارم ته مخه کړي. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه 400,000 پاکستانی کالداري ګټلي.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرد تیرې کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیرې کې درې شرکته دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما ته وویل چې 1000 روپۍ فارم به جوړ کړی وو د چرګانو. اوس هغه د 2500 روپۍ د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې ځین جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته 2000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، مشکې برابرېږي.
داوی په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوږه پوهېږي. هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چیرته 2 سره ځان هم مشکې استاد کې نو دوه کسه او یو استاد د کار سره کولای سي. او که هغه بل فارم چې بیا هغه یو کښنۍ دی ډېر دی، نو هغه یو استاد یو شاګرد سره غواړی
موږ ډیر خوشحالی ورور په دې خاطر چې موږ د بل یواد سره ګرځو مثلا یا د بل چاته چارج ووزو اوس سبون خلاص شو د بل یواد سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې له سګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابر سوي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.